آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اکاډمیسیان سلیمان لایق د وروستیو ادبی فعالیتونو خبریږو. لیکوال او شاعر اغلې شاګله ګلزاده په نیمروز کې د خپلو دوو فرنګي ټولنو په باره کې خبرې کوي.
جنکی مکتب ته ځي که نه ځي او پخوانی دودونو تاثیر لري که نه لري.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د غبرګولې د میاشتې په 19مه د عامه افکارو په رهبري کې د رسنیو د رول تر عنوان لاندې په کابل کې کنفرانس جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او وی ویل موږ باید داسې لارې چارې بیان کړو چې رسنۍ د ملي هویت د ساتنې په برخه کې خپل رسالت په پام کې ونیسي او خپلې خپرونې داسې عیارې کړي چې اما ذهنونه مخشوش نکړي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مالیه او د ګرځندوی موین زردشت شمس خبرې وکړې. وی ویل د ټولنې په رهبری کې د رسنوي رول جوت دی. دولتي او غیر دولتي رسنۍ باید له پخوا زیات ملي ګټو ته توجه وکړي او داسې پروګرامونه او مضمونونه خپاره نه کړي چې د نظام د کمزورتیا سبب سي. زردشت شمس څرګنده کړه چې د رسنیو او په تیره بیا د خصوصي رسنیو خاوندان او کارکوونکي باید د ملي ګټو د ساتنې په خاطر خپلو خپرونو ته لازمه پاملرنه وکړي. په غزنی کې د کلیوال ادبی ملګری ټولنې د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په درنښت غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه او د استاد ازمون پر فرهنګي فعالیتونو هر اړخیز بحث وسو. د کلیوال ادبی ملګری غړي حبیب الرحمن تاثیر د فولکلور په برخه کې د ښاغلي ازمون هڅې د قدر وړ وبللې. یاد دی چې ښاغلي ازمون تر اوسه شاوخوا دروش پېته کتاب او گرنی سفرنامه چاپ کردی او 15 نور کتابونه ناچاپ دی. په لندن کې برېټانیا میشتو لیکوالو د افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شنواری د لنډو کیسو ارزونه وکړه. د ښاغلي سولمل 50 میلیونه نومي کتاب په انګریزي، دری، هندي، سلواکي او اردو ژبو ژباړل سوی دی. د کتاب ډیری کیسې د افغان میرمنو ژوند، جګړه، رواجونه او تاریخ انځوروي.
په دا وروستو کې نشرانو د کتابونو نندارتونونو ته توجه ډیره کړې ده. په تیرو دوو میاشتو کې د کابل په ښار کې شاوخوا 10 تر نندارتونونه جوړ شوي چې په مختلفو ژبو کتابونه خرڅ ته پکې ایښي وو. خو زموږ د همکار بارکوال میاخیل په وینا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د لومړي ځل لپاره د کتابونو نندارتون پرانستل شوی دی. میاخیل نندارتون ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
کتابونه دریابونه دي، خو د جنګ ډار او ترهې څپو له خلکو د کتابونو د سمندرونو له تله د ودې او خوشحالۍ د غمیو د رایستلو فرصت هم اخیستی دی. د نارامو بلوچستان ایالت د مرکزي ښار کوټې په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه سوې چې هر څوک پکې د خپلې خوښې کتابونو په ارزانه بیه اخلي. د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه سته ډېر په ارزان بیه باندې، او دام یو خدمت دی د معاشرې چې ځوانان هغه خلق چې د توپک غیر نصابی سرگرمیان سره لرسی را دسی کتاب مطالعه ته خوا چې دی او توجه ورکی. دا 15 ورځې دلته دا کتاب میله دلته لګیږي.
د دې کتابي میلې پرانیسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه. ورسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپل خوښې کتابونه وکتل. ښاغلی اقبال راته وویل چې که غواړو په ټولنه کې مو د کتاب لوستلو مینه زیاته سي، دا ډول کتابي میلې باید هر ځای جوړې سي.
په کوټه کې دا شیان نه وو. نن دلته دا پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سی وی دی. دا ډیر ښه خبره ده چې دلته یو هفته یو لس ورځ به دا دلته وي. هغې پسته ما دوی دعوت ورکړه مالته راسي. هلته په یونیورسټي افغانستان کې دا رنګه یو ایگزیبیشن الته ډیر الکوان دي لزر الکوان دي دا پرې دي چې دا الکوان دا وګوري کم کتابونو چې دوی خوش وغه دوی رانی چې یو ایگزیبیشن کی لزر مثال تر خلک رالې په یو هفته کې لسو لس دا ډیر لوی کامیابی ده
زما یقین دی چې نن اول ورځ دی سبا به ډیر خلک برا سدارنه کتابی میلی دا په تسلسل باید چې باغه باندې وسی نن سوي دي اختر آباد بیا دی وسی زه خوایم په جنار اور باندې دی ولګي دکانو کې پرته کتابونو شو ورځي ته په نمایش کې دا ایگزیبیشن او بیا ته وګورئ
په کتابی میله کې د عامو خلکو غونډې لیکوالو هم د خپل خوښې کتابونه اخیستل. د کوټې د نوي کلی په کالج کې د بلوچي ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولی سي. وایي تر ډوډۍ وروسته هر انسان کتاب ته زیاته اړتیا لري.
دغه رنګه هڅې چې دي او دا کتابي میلې چې دي دغه دا یو ښه ټولنې د یو خوشحاله ټولنې د یو لیبرال او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دغه کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروري ده او دغه میلې په کار دي چې وسي او ځوانان د کتابو خاطره مرجس هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅکله په تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خو دا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت و کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاتې دی خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی.
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات دی. یو مطالعې ماحول یې لکه چې اوس دا ګوره دا کتاب میله یو داسې ماحول دی چې دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس د کتابو سره یو داسې ملګرتیا لرو. دا ملګرتیا چې زیات سي زما خیال دی چې ستا کاري به زیات سي کتابو مارکیټ به زیات سي. زه خو تایم چې دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلف طریقه ده پر ملګرتیا محبت دوستی سچای دا ګرد راز چې دی دا کتابو کې دی.
کتابی میلې ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو ترڅنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپل خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعد الله وایي په کتابی میلا کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډیر خوشاله سو.
دلته چې زلالم ما د کتابو سټال ولیدې زه ډیر خوشاله سوم. کتابونه خو ته ساينس والا او آرټس والا زه خپل سټوډنټ یم هغه هر ځای میلاویږي. لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه د بلوچ د کلچر کتابونه تاریخ د بلوچستان هغه کتابونه پراته دي نو هغه کتابونه چونکی موږ هر ځای نه میلاویږي زه په دا باندې ډیر خوشاله یم. په تور پښتون دلته د پښتو کتابونه دلته موجود وو.
کتابونه ارزانه وو کنو؟
کتابونه بس داسې نارمل ریټ دي نه هغه ډیر ګران دي نه هغه ډیر ارزانه.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري خو له کتابونو ډیر کم خبريالان استفاده کوي او د کوټه د جنو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبريالان هم د عامو خلکو غونډې له کتابونو ډیر لري دي. خو په دې کتابي میله کې یو خبريال سیما هم ګرځیدا او د خپل خوښې کتابونه لټول.
نن سبا چې د ازمیش نسل دی نیو نسل را روان دی او مطالعه دا والي صد دی د غچ دی ډیر کم دی شوق نو زما دا خیال دی چې دا رنګ ځایو کې چې دوی ته موقع ورکړي نو زما خیال چې دلته به بیا شزیم راځي دلته به بیا د ازمیش نیو جنریشن چې دی هغه هم دلته راځي او کتابونه واخی نو دا یو ډیر ښه مثبت چینج دی او زما دا خیال دی چې دا رنګ تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډیر خوشگوار تبدیلی ده. زه به شوز سا او زه انجونې چې دی هغه صدا ریکوست کوم چې پنځه ورځې په پریس کلب کې دا میله چې دا هغه دلته به جاري نو هغه دلته راسي دا کتابونه دي دا سواخي.
د تحریک انصاف ګوند د ښځو د څانګې مشر سکینه عبدالله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي. سکینه وایي دا ډول کتابي میلې باید په ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو کې هم جوړې شي چې ښځې هم ورسي او کتابونه پکې واخلي.
اول خو دلته تعلیم نشته چې تعلیم نشته نو کتابي مطالعه به څنګه کیږي. زما چې کوم خیال دی بیخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کوي. حالانکه دا بیخي زیات ضروري ده چې سکولو کې دغه رقم میلې لګیدلې وای. زه د بیخي د مطالعې بیخي ډیر شوق لرم. فلسفه تاریخ اور اسلامی کم چی نظریاتی کتابونه دی هغه ما بیخي ډیر دغه دی اور سیاسی خو خیر هغه سره خو ډیر می دغه لرم نو مطالعه سره ما بیخي ډیر می نه ده.
تیر جمعه بامیان د سارک سازمان فرنګي پایتخت په توګه اعلان شو. په دې جشن کې د سارک سازمان د غړو یوادونو استازو پراخ ګډون کړی وو. زموږ همکار فرشته جلال زئی لدې جشن رپورت لري. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د بامیان ښار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د ښار په پاکولو لګیا و. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښې دي.
انجنیر عبدالحمید: حتما همې مالایی که فروش میشه بریم.
عبدالحمید وایي: دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي، او څرګنده ده چې خلکو ته ګټه رسیږي، نو موږ خوشحاله یو، ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای سي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به یې
خرڅوو.
فاطمه محمدي وایي: ما هم تیاری نیولې، غرفه مې تیاره کړې چې بیا یې دلته کښېږدم او سامانونه پکې وپلورم. بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغلو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره یې امنیتي تدابیر نیولي دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
پردای آن روز، یعنی روز دوم،
دی وای د مراسمو په دوهم ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی، د چاپیریال ساتنې نړیوال ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل ډبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د ښاغلي سمارا سنگ په وینا، دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو ښار ته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي، او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل شوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډیرې سیمې سره پرتله کړې، خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و، او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي آسیا د هیوادو د سیمه ییزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دی وایي: دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډېر ارزښتمن تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي، او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل سوي. د سارک سازمان وایي: د بامیان په ښار کې به کنسرتونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي، خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. ښاغلی سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنګلاديش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
لیکوال او شاعر شاګل ګلزاده لس کاله لمخه په نیمروز کې د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه جوړه کړه چې اوس شاوخوا زر تنه غړي لري. اغلی ګلزاده اوس د دوو فرنګي ټولنو مشري کوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. اغلی ګلزاده، ستړي مسې.
سلامت وسی، خیر وسی، او تاسې هم ستړي مسې.
زه داسې خبر سوی یم چې تاسو په نیمروز کې دوه ټولنې لرې، او دا دواړه ټولنې ادبي فعالیتونه هم لري، نو یو څه راته ووایاست د خپلو ټولنو په حیسه کې.
بله، مننه ستاسو څخه. د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه په کال 1980 کې هغه ترتیب سوه، بنسټ یې کېښودل سو. د هغه وخت د مقام والي صاحب حاجي دستګیر آزاد په وخت کې په رسمي توګه اعلان سوه، خو منګر جواز مو بیا وروسته واخیستی چې دغه نکلونه کېږي دا فعالیت کوي، او یوازې د ښځو په برخه کې دا فعالیت کوي. چې منظور مو دا و چې موږ دا لس ښځې باسواده سره غونډې سو چې د ښځو استعدادونه ژوندي کړو او ښځې تشویق کړو تر څو د اسلام د احکامو
تر پوشش لاندې دوی پرمختګ وکړي، د سواد په ارزښت وپوهېږي، خپل د حقوقو په ارزښت وپوهېږي، شعر، ادب، لیک لوست سره اشنا سي.
نو دا خو یوه ټولنه وه، بله مو ټولنه
بله د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده چې ځوانان نارینه ګلمن سوه په دې زما څخه چې تاسې ولې دا ټولنه مختلفه نه جوړول. نو ما نظر د ټولنیزو دودیزو د اثراتو په اړه چې ما که نارینه ناستې شاید ښځې رانسي هغه غونډې ته، بیا لس نفره شاعران، لیکوالان، ماشاءالله ډېر پوه خلک زما سره چې زه یې خور وم او دوی مې وړونه او زامن ګڼل کېدل سره ټول سو. یو بله ټولنه مو تاسیس کړه د سیستان پښتو ادبي ټولنه.
ښه، دا ټولنه نارینه وو ته تاسې ور جوړه کړه؟
بلې، موږ په ګډه جوړه کړې او په راس کې زه وم، نارینه وړونو د رایې پر اساس باندې ټولو پر ما لاس کښېښود. نو چې هر څه مې ورته ویله چې پر ما به دا بار دروند دی، یو کال د دې ریاست زما په لاس کې و، یو څو میاشتې کېږي چې غړیتوب یې په اساس کې په بنسټ کې لرم، مګر مسؤلیت مې بل چاته سپارلی. خو اوس بیا تقاضا داسې ده چې برته به هغه تر پوشش لاندې زه نیسم.
و د هغوی د هم کور ودانې، ستا د هم کور ودانې، د دې دواړو ټولنو په دې فعالیتونو داسې لنډې خبرې راته وکړه چې څه څه فعالیتونه کوي دوی.
دا دواړې ټولنې دوې برخې فعالیتونه لري. یوه برخه خو یې د حقوقو دفاع ده او عامه پوهاوی ده او د ستونزو حلول دي او یو غږ یو ځای رسول دي په سیستان ټولنه کې د ځوانانو، نرو ښځو او په افغان میرمنو کې، په دې کې یوازې د ښځو غږ اوچته و. دوهمه برخه یې ادبیات دي چې هم په دې ټولنه کې موږ ادبي پرمختګونه غواړو، هم په هغه ټولنه کې په دې کې مشاعرې، ناستې، ادبي لیکنې غواړو چې ځوانان نطاقي ته وروزو، ځوانان روښانه فکرونه ولري، استعدادونه یې وڅېړو، کمې وړتیاوې دوی لري، کم خواهشات دوی لري. نو خپل په ناستو کې موږ یوه ناسته خپل د ستونزو لرو، بله ناسته حتمن مشاعره موږ.
څومره غړي لري د ټولنې؟
د افغان میرمنو ټولنه 1225 ښځې، خو زما سره راجستر د دوی د تذکرو او د ټولو فورمې مې ورته جوړې کړې دي، انځورونه یې باندې لیک دي چې بیا شمیرې د تلیفون یې را سره شته چې هر ځینې زما په کارې هغو ته زنګ ووهم، نظر په ستونزو باندې.
1225 فعالې څو دي چې غونډو ته راځي؟
په دو کې فعالې موږ لرو 100 ښځې.
بله،
هرې غونډې ته راځي او په دې سلو کې موږ 50 بیا هغه ښځې لرو چې نام خدا د هرې خوا بشپړې دي.
دا بله ټولنه مو؟
دا بله ټولنه مو د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده. زیاتره نارینه دي پکښې، فقط د ښځو یو.
څو غړي به یې ده؟ څو کسان دي؟
تقریبا 225 غړي ته لري. مشاعرې برحاله دي، هر میاشت مشاعرې لري.
دوی نو صرف مشاعرې کوي، ادبي فعالیتونه
مشاعرې کوي. همې په بغل کې یوه غونډه موږ د مشاعرې لرو د دوی د تشویق لپاره، ځکه ځوانان تر تاثیر لاندې تللي، متاثر شوي. دا مشاعرې کې یو رقم د دوی استعداد ژوندی کېږي او تشویقېږي. دوهمه غونډه په بغل کې په 15 ورځو کې مشاعره لرو. په 15 ورځو کې موږ یوه غونډه لرو چې خپل تدابیر او پلانونه پکښې نیسو.
اغلی ګلزاده، په دې لسو کلونو کې مو چې د میرمنو د ټولنه جوړه کړې ده، صرف مشاهدې مو کړې دي که نور کارونه هم سوي دي؟
موږ په دغه هرې غونډې کې دا زما یو خواستو ده، د ځواني رئیس ده، چې زه باید د هر ښځې په حال خبره یم، په ستونزې خبره یم. هغه مینه او دا قلم و چې دغه ځای ته زه راورسولم. که څه د دولتي چارواکو د خوا هلته کومک نه دی سوی، هېڅ رقم لاسرسی نه کېږي. نیمروز د ایران ګاونډیتوب لري او مرکز هم ځینې لیرې دی او دا دغه هېڅ مرسته نه ده ورسره سوی. خو د دغه په اړه باندې ما د ښځو د حالات د ستونزو د څېړلو دپاره په دې غونډو کې زه د هغه کلیدي ښځو سره اړیکې لرم، لکه د ملي پیوستون د ښځینه شوراګانو رئیسان چې هغه ما ټاکلي. ملي پیوستون پروسه زه سوی یم، په نیمروز کې د یو بلې خور سره، د خالده جان ایوبي په نامه. نو زه په دې ناستو کې د دوی څه د دوی د کلي د کروندې او د ولسوالۍ د ستونزو پوښتنې هم کوم. تاسو څه درد لرئ؟ تاسو څه ستونزې لرئ؟ تاسو ښوونځی لرئ؟ جنکۍ مکتب ته ځي که نه ځي؟ او پخوانی دودونه تاثیر لري که نه لري؟ نو په دغه اړه باندې بیا زه لیکم دا رپورټونه چې دا مو ولیکل، هغه ستونزې چې هلې ځلې کوو تر څو د حل لارې ورته پیدا کړو، موږ هغه ستونزې حلوو.
په دې موده کې مو کتابونه چاپ کړي دي، نشرات لري نه لري؟
بله، د افغان میرمنو کلتوري ټولنه یو مجله لري د غوړېدل غوټۍ په نامه، چې په هغې کې موږ د ښځو استعدادونه، کم انجلی ښه درس وایي، کم ښځه خپل اولاد ښه روزي، کم یو ښه هنر لري، ښه ګنډ کوي، ښه بافت لري، یوازې خو پر سوادارو باندې دا استعداد نه ګرځي، خو موږ داسې ښځې لرو چې تر ګوتو یې زر تویږي. دا ټول دا غونډې چې دي، دا ټول په دې کې نشر ته سپارل کیږي چې د دوی د غوښتنو سره سم دا چاپیږي. دا یوه خبره ده. او بل، موږ د دغه لارې څه چې قضیې حلوو، بې نامه قضیې دي، نه د نجلۍ نوم پکښې راولو، نه یې د کورنۍ نوم راولو. په قلم سره 1500 قضیې زه لرم چې ما د ټولنې د لارې حل فصل کړي په سوله ییزه توګه، او داسې جدي قضیې هم پکښې شته چې ما 10 قضیې د سولې کمیټې راڅخه راوړي، د مد موسسې د انسانان څېړله د هېواد په کچه. نو پروش کال د دا سولې په اړه باندې د دې قضیو د حلولو په اثر باندې مې د سولې سفیر اسوم د هغه موسسې د لارې څخه. دا ټول موږ نشر ته سپارو تر څو پر خلکو یو تاثیر وکړي او ځانونه خپل په حقوقو پوه کړي، ځکه اسلام رښتینی حق ورکړی دی ښځې هنر ته.
کور مدان ډېر ګټور کارونه کوي. تاسو د میرمن ادبي بهیر غړیتوب هم لرئ که نه لرئ؟ دا ستاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یوه برخه ده؟
صرف زه په خپله چې کابل ته راځم، په بهیر کې په مشاعرو کې ډېره ځینې خوشحاله یم. زما ادبي نمانځغونځه د هغه ځای څخه نمانځل سوې ده، تشویق سوې یم زه. زما ټول افکار دوی راټول کړي وه، یوه ورځ یې دا غونډه راته نیولې ده. مګر زما ټولنه یو آزاده ټولنه ده، یو خو زه کوشش کوم چې دا په آزادۍ سره مخ ته ولاړه سي، په ټولنې کې چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي. دا تر یو تاثیر لاندې اوس موږ ته سي اعتماد د لاسه ورکړی، که یو ښه کار هم کوي وایي دا یو ځای سرچینه لري چې لري. نو زه غواړم دا ټولنه چې ده، د هغه نیمروز د خلکو ږغ دی چې راپورته کړی مو دی، اساسنامه یې وری جوړه سوې ده، پر هغه پښو باندې ودرېږي. په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه.
تاسو ویل چې تر زرو ډېر غړي لري دا ستاسو ټولنه، او دوی ادبي فعالیتونه هم لري. دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري، شاعران او لیکوال یې پکې څومره دي؟
موږ په هرو 3-4 میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی، کور یې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی، دوی زما سره هم ګام هم قدم را سره تللي. په ښځینه لیسو کې زه مشاعری نه
نه دا خپله دغه د ټولنې په حیثه کې
ټولنې مشاعری دي. نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی، او دا استعدادونه پکښې مړه دي. موږ 10 نفره شاعران پکښې کې لرو چې هغه د ستیج مخ ته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي. تر اوسه پورې زموږ په ټولنې کې فقط د یو دوو درو انجونو ماسیوه نه درېدلې، مګر نن موږ شاعران لرو. لستې را سره پروت دی، پښتو ژبې، بلوڅي ژبې، د دري ژبې. 10-15 تنه ځوانان دي، خو زړې شاعران لرو، هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي را سره همکار دي.
آغله ګلزاده، تاسو خپله هم شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، کتاب مو چاپ شوی دی؟ شعرونو کومه ټولګه یا د لیکنو
کتاب مې په 1988 کې فکر کوم د ورکی ملغلرې په نامه، یو دوست چې اوس هم پسې ګرځم په فیسبوک کې، په انټرنیټ کې، د بخت جمال په نامه، د په کندن انټرنیشنل کې کار کوي، یو ډېر ښه ځوان وو. او د مور لقب یې ما ته راکړی و، تل به یې ویل مورې. هغه راته ویوی په الازهر کتابتون کې چاپ کړي. او وروسته تر هغه مې بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبي غونډه ونمانځل، دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو، او یوه بله غټه غونډه درته جوړوو چې ډېر کسان به پکښې ګډون وکړي. خو لکه چې امکانات برابر نه وه، مشکلات د افغانستان ستونزې تاسې وینئ، دا حالات وینئ، مدینه ټولنې خو په لاس کې هېڅ شی نه لري. که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه، نو هېڅ. نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی دی، امکان لري 6 میاشتې وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي. او دریم توکی مې تر لاس لاندې دی.
د دې داسې تر چاپ لاندې ده، د دې مبارکي درته وایم. نو دا خو په چاپ سي، او بل دې خدای بشپړ کړي. یو غزل راته ولوله.
د نوروز شپه نیازی صاحب
تاسو خبر یاست د افغانستان هر مور زوریدل دا چې ما پر خپل ځان باندې زورولي حالات لیدلی دي نه مې ترک د خاورو زموږ کورنۍ کړی نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي نه بهر تللي و دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي هغه ستونزې چې ما ته د کورنۍ راپېښې وې د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ما ته راغی بیا مې ولیکئ
مهرباني
شپه د نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی نشنه شکړه بیا د ویښو شپو خراب لیونی د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیونی بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې پاس ویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی توره تروژمې مې د تیارو تر پلو لاندې څاري دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو پرهار پرهار وینې تر څاڅي په شتاب لیونی ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته و ګلزادی مور ته لیکي د غم کتاب لیونی و ګلزادی مور ته لیکي د غم کتاب لیونی
چې پوها مینه زړه سوای او رښتینولي وي نو داسې چاره نشته چې په مخ دې نه شي غوږمه راشیدې دوه لنډې حکایتونه راوروي چې تر همدې موضوعاتو پورې لیکل شوي دي
سوالګر وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځایناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید له ځان سره یې وویل چې په زړه کې یې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خود یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسبه جامې نه لرلې، نو له خلکو یې پور واخیست او ځان ته یې مناسبه جامې جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو. د پاچا کلا ته د تلونکي سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخه ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستې دي له یخنۍ ریږدي. د چې بوډا ولید سمدستي یې ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ما ته راکړه، زه ځوان یم دومره یخنۍ مې نه کېږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کله پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تیروتی، مه حیرانېږه، تا خپل جامې ما ته راکړې، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده. ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لرې. د ملک راتلونکی پاچا به ته یې. بایسکل د زن استاد خپل 15 شاگردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان و. استاد له هر شاگرد چې له بایسکل را کته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور و. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بورې را ورسوله او په شا باندې د راوړلو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، تبا پتیر عمر کې زما غوندې نه یې چې ملامی کو بده. دوهم شاګرد په ځواب کې وویل، د ونو او پټو سیل مې کاوه. استاد ورته وویل، شاباس، ته چې شاوخوا ته سترګې غړوې سترګور به شي. دریم شاګرد وویل، د بایسکل د سورلۍ په وخت مې ذکر کاوه، درودونه مې ویل. استاد د ته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد جواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت را ورسید. د ده ځواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، ویې ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څارې. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده، له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د مو هغه د کلونه او سنو سال چې ده چې څوک پوهېږي زما عمر څومره ده، هغوی چرت وایي چې دا به د آخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر یم، یعنی شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسی اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګوي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي ول، زه ورته شعر نه وایم، هغه ګویا منظومې دي. ولې د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي د باندې، او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډېر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کېږي، هغه تعبیرهی په یو سمبولیک ژبه هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږه سنه تېر یم، او هغه شعر چې غالبا په د اروپا په اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي، او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کېږي، دې ته تغزل وایي، چې غزل هم له دې نه اخیستل سوی. تغزل یعنی د مینې سندرې، د عشق سندرې، د انسان د عواطفو افاده او انعکاس، او هغه تصویرونه چې د انسان عاطفي عالم له طبیعت او جامعې نه اخلي. نو هغه څه ده، او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کېږي، نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ژوندی پاتې کېږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته، یعنی له شریعته وځي او یو منظوم کلام ته داخلیږي. خو زه لا تر اوسه چې 15 کلن یم، لا چې کله قلم را اخم یا قلم نه را اخم، زه د سړی نه شعر په زور لیکم. چې راسي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي. په مو کې لا دغه احساس مل نه ده. تا باندې اثر خو ډیر نه وای ده. ډیر علاقه من نه یم چې اثر چې ما لیکلی جامع ته سپارلی په حافظه کې وساتم او لکه د افتخارات او دفتر هر چاته په مخ کې اقدام چې زه داسې یم ما دا کار کړی ده. دا په خپل هغه درونی هیجاناتو ته جواب ده. لکه یو دوا چې خوري زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایم نه سوای ویلی زه به دومره عمر ته رسېدلی وم؟ شاید نه. د ما جواب دا ده زه اوس سمدلاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي او زه شوقمن یم چې چاپ یې کړمه د پښتو شعرونو دفتر ده زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده. په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم و. دا قصیدې دي چې سل یو سل پنځوس یو سل او اویا دغه حدودو ته د دوی بیتونو شمېر رسېږي. خو زه په عین حال کې قصیدو ته په نوي شعر کې هم قایل یم. هغه شعرونه چې اوږده شعرونه دي او یو مطلب افاده کوي او په لنډو سمبولیکو کلماتو کې د افادې وړ نه دي زه هغه هم په همدغو قصیدو کې په همدغه کتاب کې چاپوم. نو دا کتاب هم چاپ ته دا زه ګومان کوم د ما په اثارو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ یعنې د منځپانګې په لحاظ او هم د کمیت په لحاظ دا ډېر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کې دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم راواخیست او شعر مو ولیک؟
زه ډېر کشر وم. د حبیبي مکتب په درېیم صنف کې وم. پلار مې په کابل کې نظربند و. دغه د نظربندۍ له برکته موږ هم دې ښار ته راغلو. زه په درېیم صنف کې وم ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته م نه وښولی. حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و. په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل شوم لیکن د خپل صنف مطابق داخل شوم. لومړنی شعر مې په پښتو ژبه ولیکه سره له دې چې له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم. هغه د حبیبي مکتب په کنفرانس کې یو سړی و محمد اسلام خان مین نومېده لکه ملایکه غوندې یو معلم و پښتو یې تدریسوله. هغه ته مې وښو هغه تشویق کړم په کنفرانس کې له تخرګو ونیوم په میز یې ودرولم لږ له ونیم ټیټکی وم او هلکانو چکچکې راته بینوا صاحب هغه وخت کې د انیس راپورتر و. دا د ما شعر لوستل د کنفرانس مسله یې په انیس کې نشر کړه. د ما لومړنی شعر یې هلته چاپ کړ. نو هغه کال زه ګومان کوم چې شاید دیارلس سوه اولس کال به و یا به دیارلس سوه اتلس و د ما نه هېر ده خو د شل او اولس تر منځ یو کال ده. نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېرئ درې او یو کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده. هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ شو زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم شعرونه به مې لیکل او زه کرا کرا له ځان سره شاعر شوم. پلار مې په ځان پوه کړ هغه هم کومک راسره کوه. بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ نه پوهېږم چې کوم کال. خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم په نامې اتم سنف کې خو د فاکولټي د وخت شعرونه چې رایادوم هغه شعرونه د دغو شعرونو تر منځ چې وسې زه لیکمه فاصله ډېره زیاته نه ده کم. یعنې زه زر یو شاعر شوم چې د ما اثر خلکو لوسته.
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولټي په دوره کې و که له هغه نه وروسته و؟
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیات شوي یا تغییر کړی کوزو پاس راغلي. شعر خو د ما د عقل کنی نو د ما د عواطفو د ما د احساساتو وروسته. شاید سیاسي شعر زما د عقل تابع سوی هم وي او د ما سره یو ځای هغه هم چپ او شي ته تللی ده. خو ما ډېر سعی وکړم چې شعر زه د هېڅ تابع نه کړم لیکن داسې آثار د ما په شعر کې شته چې هغه ډېر سیاسي رنګ اخیستی ده او هغه څه چې باید شعر وایي له هغې نه لیکې پښه اړولې ده. خو په هر حال حسودان هم په دې کې شته. کله دا هم وایي چې څوک یاد کړي چې لایق دی دا شعر کې ده ویل هغه وایي شعر نه لري یو شعرونه لري او دا یو زه فکر کوم چې یو تهمت ده. کله کله ځینې کلمات په شعرونو کې هم دغه شي چې هغه شعري خصوصیت پیدا کړي قوت پیدا کړي.
لایق صاحب ما چې څومره ستاسو آثار کتلي دي رازم او بزم مو تقریبا تر دې د واټونو تر ټولګې پورې پاللی ده. د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده او د چونغر ټولګه سته ده او تقریبا بیا یې نور شعرونه راغلي دي. بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده. په دې سکې مې یو څه راته ووایاستئ له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده؟
موږ هغه سرګردانه خلک یعنې زه د خپل فامیل په حدودو کې راګېږم چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پوره مګه انتقال کړی ده. د مو پلار یو وخت د انګلیزانو سره جنگونه کول چې په کتابونو کې واسارو کې سب دي. بیا کله چې دلته د سلطنتونو راغلو نو د مو پلار چې په خرانه کې اوسېده یې خواته د سرحد به خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل، نو پلار نه بیا هغوی بده منله. زه نه پوهېږم، دا اټکلونه دي، زه کوم سند په دې باره کې نه لرم. د مو پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست او دلته دی اوسېده. ولس کاله موږ دلته اوسېدو، بیا له دې جنا ولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ سو، هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې. پلار زوړ شوی د منډو د خراپو طرف دوران یې تېر و، هغه هم دا غنیمت وبلله او لاړ شمال ته. په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن سو او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر. د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینه او غر، د چینو غر داسې یو شی. د موږ د کور کړکۍ مروازې وې، دا غر سر یې ډېر پوست ده چې وروخېځي دې خوا تړي دي غرونه دي چې سر ته یې وروخېځي لوی میدان ده او دښتې دي او للمکاران دي. په ډډو کې هم للمکاران لاسته، د پستو ونې په ځینې ځایو کې ځنګلونه. داسې یو غر چې سړی له لرې نه د ابهت احساس کې نه پی پیږي، خو چې ورننوځي پکې وګرځي ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري، سړی تاریخ کوي. او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس غته سرخ کوتل وایي، دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و. اوس یې دا غم راسپړل شوي دي، لوحې دي، تاریخ یې ده او دا دي. دا ټول شیان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو. زه ډېر زلمی وم، نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلي. د شپې به چې د لمکارانو درموندونه شروع سي یا به د پستې د ټولولو وخت شروع سي، دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه، ورونه به یې بلول. تا به ویل جشن ده، دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه. نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی یو منبع ده تفکر د شعر د ښکلا را مخته سوه. او ما په هغه چونغر 2 ترانې ولیکلې، او البته دا په یو وخت کې خو نه لیکل کېږي، نو په لپسې مې ولیکلې. بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومېږي، په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي. له دې 200 ترانو ما په هغه کې فقط 8 ترانې نشر کړې، ولې دا نوم مې پی کېښود دې ترانو.
چونغر مو ډېر ستایلی ده، برخلاف خرنې ته مو بیا پیغور ورکړی.
بله دغه څه ده. زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږ کلی چې هغه ته به پخوا ورته وې شنه بانډه ویلی او نوم ورکړل سوی و، او زه کوم شیي الهامونه چې اخیستی دي، رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامع او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده. زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم، او کلن به وم. او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جموجوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم، هغه جموجوش په دې کې نه و. کلی و، خاورې وې، دوړې وې، د ژوند داسې هنګامه پکې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي. خو بیا هم زه طفل وم، شاید د روش سنت هلته رسېدلی وای، ممکن ما تغییر کړی وای.
مننه لایق صاحب. زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده، په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوره، او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغیرات راوستي دي، او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي. امکان لري د دوی خبره به سمه وي، تاسو ته به معلومه وي. دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره نه
واقعا هم دغه څه ده. هر وار چې خپل آثار دوباره چاپوم یا درېم وار چاپوم، یا څوک له ما نه غوښتنه کوي چې موږ به چاپ کړو، د ما سره تشویش شي، زه همدا یې ورې ګورم. په هغه کې لاس هم ځینې کلمات بدلوم، خو لکه د ما زوی چې په مقدمه د ما د کتاب کې لیکلي، هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم، لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خرا سعی دی باره لاسو همه. کم آثار چه ما چاپ کلی دی دی چونغر شروع ده، بیا ما کگدهی پس دغن دی کگدهی تر نامولن دیو کتاب دی نمری نی چاپ دی پاره هند تواسه و پا پت علتا چاپ سه. یو بل آثار دی یادون و درموندون و پنو، اگه تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار مناکس کلی دی. یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنزه شا زینی اشعار انتخاب کلی دی شپیلهی پنو پا دیلی که چاپ سه و خمات منصوبه ده ده ما اثر دی بل چند استب که. یو بل اثر پنوم ده بادبان در ایش جبه که مالی کلی ده، یو شای زلرم پنوم ده مرد از کوهستان چه رومان ده پا در ایش جبه که لیکل سوه ده، اغا ده سور ده انقلاب تو ټول گزارش ده لیکن د دې هیرو او اساسي قهرمان یو مجاهد ده ډیر وخت حتی کله کله خارجي لیکوالانو چې دې اساس سره شناسي وي دا نه چاپ شوی ډیر دلچسپ ده په خاطر چاپ دی مشهور شوی ده په دې کې ځینې امریکایي لیکوالانو هم تبصرې کړي یونیورسيټي کړي او د هالیوډ خلکو هم ماته مکاتب را لیږلي چې هغه به ما په آرشیف کې موجود دي چې زه دا داستان په دوی کې وپلورم او هغه دې فلم شي خو ما البته دا موافقه ونه کړه او علت هم دا و چې دا داستان نه و تکمیل شوی تر اوسه هم لا نه ده تکمیل شوی دوام لري لکه د ثور د انقلاب جریان چې لا هم زیاده ادامه لري نو دا دی وه او بل یو اثر لرمه په نوم د سندرې په سویو واټونو کې چې د سه کال په دې اوایلو کې چاپ سه بل د عباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سي بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرمه چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل شوی په درې ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې لیکن په پښتو ژبه کې ده او بل د مریانو د سرود په نوم زه یو کتاب لرم زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بل میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي هغه آماده ده او دا ما د ډیرو اوږدو شعرونو قصایدو هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې په جامعه کې په تاریخ کې په ادبیاتو کې منعکس شوی او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب گم شده البته هغه هم په خپل نویو او پخوانیو شعرنانوي شعرونو په وزن کې لیکل شوی ده مطالب ډیر مدرن دي او البته انتقادي خو یې ډیر پیاوړی ده
سندرې په سویو واټونو کې په همدې ټولګه به لایق صاحب خبرې وکړو او دا خو تیاره موجوده ده په دې کې مو څلوریزې دي غزلې دي او د چونغر ترانې دي د تاسو په نورو ټولګو کې به آزاده شاعري وه په دې کې ډیره کمه وه علت څه کیدای
شي دا خو داسې ده چې هغه شعرونه چې ما آزاد شعرونه لیکلي دي په کامل لحاظ ډیر پراخ وه او ډیر اوږده وه په دې کې اوږده شعرونه ما تجویز نه کړی تاسو رښتیا وایئ چې په دې کې آزاد شعرونه نشته کوي او دوه قطعې درې قطعې تاسو صحیح وایئ
لایق صاحب تاسو د یو وزن خبره وکړه چې هغه ما خپل ایجاد کړی ده د دې وزن په ایسه کې یو څه خبرې راته وکړي
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی معنی یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافی لري هم قوافی لري قاین قافیه لري او هم وزن لري لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی که تصادفاً په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی زلغنه خبرتیا نه لرم دې یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول دا ناممکناتو نه دي خو د مو په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و
لایق صاحب نمونه به راته وایس دغه وزن
ولې دا خوسته مثلا مارک په باره کې وند ښنه یو تفکر شيری مرګای هغه چې په زړه کې مینم لسی کله خپل لمبه ختم کی سره سي څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې کپل مرګ درنه هستی ویده سی یه مثال ورکل سوی
لایق صاحب ما منظور دا اوزانو نه و چه تاسو ویل چه پدی که دیر شایری ما کلی ده او تقریبا زما اخترا ده زما اغا وزن منظور و چه جوانان پوسی چه دا وزن تاسو دیر کاروی او تقریبا تاسو اخترا ده
پا یوشی بانده دیر استمرار نکم کل چه وزن ایجاد که همه تا دا آزاد وزنون چه ده ما او گوری یو بلتا ندی ورته زه دیده ده پاره چه ده تاسی ده ده وسنه مرکه دیر فنی او مغلق و مسائل و تلاله نسی خود مثال په تور بزر تاسی توی مثلا ما زه یو شعر لرمه چه ای پا گنده ای بانده ولاله ونه ده یو فرم ده او دیر دلچسپ ده دا طول شان اجتماعی توجیهات لری فلسفی توجیهات لری شاقه ده مگ ده بده بس نه دیر وطل ای کار ده
لایق صاحب یو شعر به د دې سندرې په سویو واټونو کې راته ووایاست او مرکه به په همدې پای ته ورسو
دلته به یو شعر تاسو ته ولولم یو لیک شعر خوله د یار چینه ده د سپرغیو اورشیندونکې ده څڼې یې د تورو شپو کوڅه ده ورکوونکې ده خوځنده موسکا یې د بخمل شونډو په پاڼو کې یو بې غږه تندر او برېښنا ده خوځوونکې ده تېره شپه مې لار وه د مرمرو په غونډیو کې های های چې دا کوډګره دنیا څومره لمسوونکې ده ما وې په ځانمرګې نیت به ورشم دوزخونو ته زما ملا عادت وې دغه لارا غرقون کده او زلوی تر قبول به زړه تقوا قربان کما څنګه لی و نه شوی عقل به دا شرمون کده مینه د لایق مینه د لایق یوازې وته د وطن مینه بل مینه تش یو تفنن ده ولون کده